دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوردونکو، دا د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. په کابل کې د پاکستان سفارت د سه‌شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې جنرال قمر جاوید باجوه کابل ته د سفر پر مهال له ولسمشر اشرف غنی سره کتلی دي. په دغه سفر کې د پاکستان استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید او د افغانستان لپاره د پاکستان خاص استازی محمد صادق هم مل وو. د افغانستان جمهوری ریاست لخوا جاري سوي په یو بیان کې راغلي دي چې دواړو خواوو د افغانستان د سولې په پروسې مشورې کړي او دواړو خواوو خپل خاوره د یو او بل پر ضد د نه استعمالولو په تګلارو نظرونه سره تبادله کړي دي. په همدې مهال د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله وایي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د افغان سولې بهیر کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. جنرال باجوه پرون کابل ته په یو نایلان سوي سفر راغلی او د ولسمشر غنی ورسته له ډاکټر عبدالله سره هم کتلی دی. د پاکستان د پوځ مشر په داسې مل کابل ته سفر کوي چې دوه ورځې مخکې د افغان سولې لپاره د امریکا د بارنو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له لومړي سره په اسلام آباد کې د بین الافغاني مذاکراتو په لیدو په اړه خبرې کړې وې. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړی مفتش سیګار له 2001 څخه تر 2006 پورې د افغانستان په جګړه کې د وژل سوو او ژوبل سوو امریکایي سرتیرو شمیر اعلان کړي. د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د سیګار په تازه رپورت کې ویل شوی دی چې د یو د پاسه 2000 کال د اکتوبر د اول نیټې نه د 2006 کال د اپریل تر 18 نیټې پورې په افغانستان کې 2409 دیش امریکایي عسكر او پرسونل وژل شوی دی. په افغانستان کې په امریکایي عسکرو باندې تر ټولو تازه بریدونه د همدغه کال په لومړۍ دریو میاشتو کې شوې دي چې د سیګار د راپورت په اساس په کې اوه امریکایي عسکر وژل شوی او یو لس نور جوړ شوی دي. سیګار وایي دغه عسکرو په وژل کېدو سره په افغانستان کې د امریکا د ټولو وژل شوو عسکرو شمیر 2409 دی شته ورسېده چې په دې شمیر کې 1409 په مخامخ جګړه کې 1409 د ټاپونو لکابلا او درې نورې په نورو بریډونو کې وژل شوې دي. همدغه راز 513 نور پرسونل په نورو په خو کې وژل شوې دي او تر دې دمه 2503 پته نور پرسونل جوړل شوې دي. د سیګار د راپورت په حق لچې د سه شنبه په ورځ خبر شوې ده د امریکا د دفاع وزارت روسه تبصره نه ده کړې.
د سیګار پر راپور کې د ملکی تلفاتو یادونه هم سوي ده. سیګار د یونما او نور سرچینو په حواله په خپل راپور کې لیکلي دي چې واځي ل 2009 څخه تر 2019 کال پورې په جګړو کې څه باندې 15500 ولسی خلک وژل سوي چې ډیر مسولیت د وسلوالو طالبانو په غاړه چول سوي دي. سیګار دی ولی چې په تیرو شاوخوا 19 کلونو کې څومره وسلوال طالبان او نور بریدګر وژل سوي دي. د نایجیریا د بورنو ایالت په یو کلی د اسلامي دولت ډلې پوری مربوطي جهادي ډلې د سه شنبه په ورځ نشپته کسان په یو برید کې وژل دي. دا خبره ځای ملو شو او ولسی خلکو اژانس فرانس پرس ته کړی ده. په راپور کې راغلی دی چې د لویدیځ افریقا ایالت د اسلامي دولت څنګه وسلوالو د فلو په نامه کلی د ماپشن پر مهال برید کړی پر خلکو یې ډزې کړي دي او تر موټرونو لاندې کړي دي. د جهادي ډلې ضد د ملیشیا مشر بابو کارا ویل دي چې د 50 مړو جسدونه په کلی کې موندلي دي. یو ځایي مشر ویل دي چې داسې باور کوي چې دغه برید دغه اقدام بدل اخیستل وي چې ځایي خلکو جهادي وسلوال لاغه ورسته ووژل چې دغه وسلوالو د کرید څاروي غلا کول او دوی مخنیوي کړی وو. یو ایرانی کس چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس د کواو د بخوانی کومندان قاسم سلیمانی په حق له د امریکا د متحده ایالاتو او د اسرائیل استخباراتي ادارو ته جاسوسي کوله په اډام محکوم سوی دی. قاسم سلیمانی چې په سیمه کې پر میشتو امریکایي ځواکونو یې د سخت دریزو او د ایران د متحده ملیشو کواو بریدونه تنظیم او تراکول د روان کال د جنوري د میاشتې په درایمه د یوې امریکایي بی پیلوټ الوتکې په برید کې د بغداد په وګړي ډګر کې وژل شو. د ایران د قضایه قوې ویان غلام حسین اسماعیلی د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دغه سړی محمود مسوی نومیږي او د ایران د وسلوالو ځواکونو په ځانګړي توګه د سپاه په حق له سی‌آی‌ای او موساد تجسسي کوله. یو شمیر ایرانی رسنیو راپورټ ورکړی دی چې دغه تورن جاسوس راپورټونه د سلیمانی د وژل کېدو سبب سوی وو. د ترکیه حکومت په تازه اقداماتو کې د 414 کسانو چې اکثریت نظامیان دي د نیولو امر کړی دی. حکومتي چارواکي وایي چې دغه کسان د 2014 په ناکامی پوځي کودتا کې داخل وو. په امریکا کې میشت د ترکیه یو مذهبي مشر فتح الله ګولان تورنوي چې دا کودتا یې پلان او تنظیم کړی وه. په دغه کودتا کې شاوخوا 250 کسان ووژل شول. د ترکیه دولتي رسنۍ انادوله د سه شنبه پر ورځ د لوړپوړو چارواکو لکوله لیکلي دي چې چارواکو د فتح الله ګوران د غړو نیولو او د زپولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د ترکیه په 22 ولایتونو کې د دغه تورونو کسانو د نیولو عملیات پیل شوي دي او تر دې دمه پولیسو 160 کسان نیولي دي. د 2014 لکولیتا وروسته نږدې 80,000 کسان د محکمو پریکړو ته منتظر دي او 150,000 نور ملکي کارکونکي، پوځي پرسنل او نور کسان یا له دندو شړل شوي او یا دندې ځنډول شوي دي. د ترکیه منتقد لویدیز هیوادونه دا ډول اقدامات غندي خوانکره وایي چې دا اقدامات یې د امنیتي تهدیدونو د ختمولو لپاره ضروري دي. فتح الله ګولان له 1999 را په دې خوا په امریکا کې ځان جلاوطنه کړی او په کودتا کې خپل لاس لرل رد کړی دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. په داسې حال کې چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا نن افغانستان ته تللی و، د افغانستان حکومت وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د چټکولو په هدف یې 3,000 طالب زندانیان تر اوسه خوشی کړی دي. ځینو سرچینو بیا ویلي چې شایي په قوي احتمال بین الافغاني مذاکرات په قطر کې وسی. رحیم ګل ساروان په دې باره کې رپورت لري.
پاکستان ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزات تر سفر یو ورځ وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر باجوا چې د آی اس آی مشر هم ورسره ملو نن کابل ته راغلی وو. دوی په کابل کې افغان ولس مشر او ګڼو نورو چارواکو سره وکتل او د افغانستان د سولې په تړاوي هم خبرې کړې دي. کابل ته د جنرال باجوا دا سفر ناساپی او دقیق د بین الافغاني مذاکراتو له پیل مخکې تر سره کیږي. پاکستان چې د افغانستان په سولې کې مهم رول لري، کابل ته د جنرال باجوا د سفر یو مخه افغان سوله و. ولسمشر ماڼۍ ویلي چې ولسمشر غنی سره د جنرال باجوا په دې کتنه کې د سولې په پروسې له دې پروسې د پاکستان په ملاتړ او په دې هم بحث شوی چې د دوړو هیوادونو خاوره به یو د بل په ضد نه کارول کیږي. ارګ ویلي چې جنرال باجوا د جمهوریت نه د ملاتړ هم ویلي دي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سولې د خبرو د چټکولو لپاره تر اوسه افغان حکومت 3,000 طالب زندانیان له باګرام، پولي چرخیا او د 13 ولایتونو له زندانونو خوشي کړي دي. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وویل چې د طالب زندانیانو د خوشی کولو لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام پیدا کړي تر څو د سولې په بهیر کې اعتماد جوړونه رامنځته شي.
تر دې وروسته مهم بحثونه بیا هم وایم چې د طالبانو له درس د ټولو اسیرانو د خلاصون مسله ده. تر څنګ تاوتریخوالي نور کمشتي، ځکه چې متاسفانه په تیرو ورځو کې یا په تیرو اونیو کې هم د افغانستان خلک د جنگ او د وحشت قربانی شوی دی.
د پاکستان د پوز مشر له کابل نه دالیدنه په داسې حال کې کوي چې یوې سرچینې امریکا غږ ته ویلي چې په پام کې و د جون په 11مه د افغان حکومت د مذاکره کوونکو پلاوی او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات لمړنۍ ناسته وشي، خو د قطر او جرمني ترمنځ د مذاکره د زاید اختلاف لامل خی په دینېټه ونه شي. سیاسي څېړونکو بیا وایي چې قطر او پاکستان ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد وروستي سفرونه د همدې لپاره ترڅو بین الافغاني مذاکراتو د پیلولو چاره چټکه کړي.
ډاکټر صاحب، خلیزاد دا سفر مهم پدې دی چې اوس شرایط آماده شوي دي چې بین الافغاني مذاکرات زر تر زره شروع شي او د بندیانو خلاصون پروسه هم چټکه شي، او په ان زمان کې ک جرمنی ک قطری ک بل هر وادي چې د بین الافغاني مذاکرات په اړه باندې کافي تجربه ولري، به تر دې چې په غوړ کې دغه بین الافغاني ناسه تر سره شي.
خواني طالب چارواکي بیا وایي چې د جنرال قمر باجوا سفر د طالب زندانیانو د خلاصون د بهیر د چټکولو لپاره دی، خو طالبان لا هم په خپل دریز دي چې تر بین الافغاني مذاکرات مخکې دي د دوی 15,000 زندانیان خوشی شي. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد سیمې ته خپل سفر پای ته نه دی رسولی. تر پاکستان باندې په قطر کې او په قطر کې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په جر پیلولو او د بندیانو په خلاصون خبري کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورٹونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه حکومت درې زره او طالبانو 200 بندیان آزاد کړی دي. حکومت دغه بندیان له پروان توقف ځای څرخپله او یو شمیر نور زندانونو څخه آزاد کړی دي. په دې باره کې نور تفصیل د لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د ملي امنیت شوراوی افغان حکومت تر دا مهاله د سولې خبرو کې د پرمختګ په هدف 3000 طالب بندیان د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه آزاد کړی دي. د ملي امنیت شوراویان جاوید فیصل د سې شنبې په ورځ کابل کې مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې سولې ته د رسیدو په هدف به د غلړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ولري. ښاغلی فیصل همدارنګه زیاته کړه چې یاد طالب بندیان د پروان توقیف ځای څرخی پله او د هیواد له نورو زندانونو څخه آزاد شوي دي. نوموړي وویل چې تر دا مهاله د طالبانو لخوا هم د افغان حکومت 200 بندیان آزاد شوي دي.
تر دې دمه چې موږ تاسو خبري سره کوو، د افغانستان اسلامي جمهوري دولت ټول ټال 3000 تنه طالب زندانیان د پروان له مرکزی توقیف خونی د څرخی پله له زندان او د هیواد له اتلسو نورو ولایتونو څخه طالب زندانیان خوشی کړی دي. دا لړۍ به په راتلونکي کې هم دوام پیدا کوي تر څو موږ د سولې پروسه کې اعتماد سازی وکړای شو او تر څنګ وکولای شو چې بالاخره د افغانانو له غوښتنې سره سم یوې دایمي او سرتاسري سولې ته ورسیږو.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاهین روانه میاشته ویل چې تر دا مهاله د دوی لخوا 450 افغان امنیتي ځواکونه آزاد شوي دي. د ملي امنیت شورا ویاند ټینګار وکړ چې د سولې خبرو کې د پرمختګ په هدف وسلوال طالبان باید ټول هغه کسان چې له دوی سره بندیان دي آزاد کړي. جاوید فیصل ویل چې افغانان په دې وروستیو کې بیا هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي شاهدان وو، چې په وینا یې د سولې مخامخ خبرو پیلېدو په هدف طالبان باید تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند همدارنګه وویل چې افغان حکومت د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته پوره چمتووالی لري او پر طالبانو یې هم غږ وکړ چې په دې اړه اقدامات وکړي. د افغانستان د سولې د انسټیټیوټ مشر یاسر احمدی امریکا غږ ته وویل چې د بندیانو خلاصول به د سولې د راتلونکو پړاوونو لپاره د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي.
یقینا د بندیانو خوشی کېدل به د سولې د راتلونکو پړاوونو لپاره د اعتماد فضا ایجاد کړي او هغه د اعتبار کچه چې یو په بل ډیره کمه ده هغه به لوړ کړي. خو بیا هم زما په اند یوازې د بندیانو خوشی کېدو موضوع دومره مهمه نه ده چې حتما د بندیانو د خوشی کېدلو سره د سولې خبرې اترې خپل راتلونکو پړاوونو ته لاړ شي.
تر اوسه د بین الافغانی خبرو نیټه او ځای په رسمي ډول نه دی اعلان شوی. خو د افغان حکومت یوې سرچینې د نوم د نخودلو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې دا خبرې به د کابل او دوحې ترمنځ د ویډیو کانفرنس له لارې د روانې میلادي میاشتې په نیمایي کې ترسره شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي افغان حکومت د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره 3000 طالب بندیان د هیواد د بیلابیلو زندانونو څخه آزاد کړی دی. د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل نن د جون په 9 په کابل کې په مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې سولې ته د رسیدو په هدف به د غلړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ولري. موږ په همدې باره کې د ملي امنیت د شورا د سولې او د ملکي خلکو د خوندیتوب د چارو د رئیس انتظار خادم سره مرکه کړې ده.
انتظار خادم صاحب، د طالبانو د بندیانو د خوشی کولو په مسلې کې چې زر خوشی شول، بیا بعد د غینه د 2000 بندیانو د خوشی کولو مسله و مګرغه وزندیده، اوس دغه د 2000 بندیانو د خوشی کولو مسله حل شو، ټول خوشی شول؟
مننه. 2000 بندیان چې دا په اختری پیغام کې عزت محبوب ولسمشر وعده کړی و هغه مخلص کړ. 13 شپه مو د طالبانو لیست یوازې مشخصه ما کسان خلاص کړ چې دوی غوښتل. 3000 ته مو د مو د طالبانو سره شریک کړی دی. دا وایي دا نه روسته به مونږ هم مطمئن شو، ځکه د طالبانو د بندیانو خلاصول دا یو خبره وه، د طالبانو لیست د طالبانو خلاصول دا مهم بله خبره وه. د دې په خاطر باندې چې اعتماد جوړونه شي، د دې په خاطر باندې چې زموږ سیاسي تعهد ښکار شي، د دې په خاطر باندې چې نیت شي او د وزارت لړۍ پای ته ورسېده، اوس نو موږ په درې زره ترشل کیو کوم وعده چې و تر سره شو.
اول خو طالبانو د خپل 5000 بندیانو رښت ورکړي او دا بندیان د غلس په اساس باندې خوشی شو.
دغه بندیان د غلس په اساس باندې خوشی شو.
ها د دې بندیانو په خوشی کولو د طالبانو د خوشی شو بندیانو شمیر اوسومره شو ټول ټال سرجام یعنی
3000 پر شو، ځکه چې زر مخلص کړي وو او بیا نو مال غروسه یو څه په وطن کې حوادث راغله، امنیتي حوادث راغله، روژه راغله، کرونا راغله، نو څه بس دلایلو په لحاظ باندې پروسه متوقفه شوه. بیا له وروسته په اخترس پیغام کې ولسمشر وعده وکړه چې 2009 خلاص او نو 2000 جمع زر مو 3000 خلاص کړ.
3000 ښه، نو اوس وروسته د دې بل قدم څه ده؟ طالبان وایي چې تر څو 15000 بندیان ټول خوش نه شي، دا د بین الافغاني خبرو مسله نه شروع کیږي اصلا. دوی دا یو شرط چې د امریکا سره په موافقه کې درغلې ده، نو څه فکر کوي دا 2000 او بخې دا 2000 نور چې پاتې دي دا به په کوم اساس باندې خوشی کیږي؟ او څه وخت
د صلح مذاکرات او د صلح تعامل دا دوه طرفه جاده وي؟
بله،
د امریکایانو خبر ما وي او هاي وي خو صحیح نه ده.
بله،
موږ درې زره خلاص کړو، دوی باید زمونږ بندیان را خلاص کړي، موږ دوی لمته لیس لمن ځ خلاص، دوی هم زمونږ لمس لیس لمن ځ باید زمونږ هم نتیو دی فایز اوپن خلاص کړي، اوس نو باید پیشرفت شي، د دې توخانه او بند باید وغځيږي، خوشنات باید کم شي، جګړې باید کم شي، بل افغاني مذاکرات پر لار هوار شي، اعلان وکړل شي، دوی توخانه باید وسو شي. او اکثر مخشمن یو متحد یو چې د خلک به متباقي 2000 بدن بخلاصو، زمانی او مکاني شرایط حتمن په دې باندې تاثیرات لري، ولی موږ د غدومره لوی کار وکړ، 3000 مخلاص کړل، دویم باید زمونږ بندیان خلاص کړو، په مقابل کې چې کوم نور اړوندې مسلې هغه هم باید یې هغه تر سره کړي.
ښه، نو تاسو ته د سخکاری چې طالبان هم په خپل تعهد باندې ولاړ دي یو خبره، او بل ده چې د افغانستان د حکومت سره بندیان پاتې دي طالبان سره
تر اوسه پورې د 300 شپږتنو بندیانو د خلاصو لیسمن تر رسیدلې دي، زمونږ کم تقریبا شاوخوا زر بندیانو لیسمن طالبان ته سپارلې دي. زمونږ ترمن تفاهم هم دا و چې 15 پر یو یا موږ 15 بندیان خلاصو دي، یو بندي خلاصې باغه مسله کې تقریبا 200 نفر اوسم شاته دي، که موږ درې زره خلاص کړو به شپږ سو بندیان موږ تخلاص کړي، زموږ لیست خلاص کړي، زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه خلاص کړي. خو دوی وعده کړی ده چې دوی د خلاصۍ موږ په بد پا باندې نه نیسو، موږ وایو چې حتمن موږ د بندیان خلاص کړو، دوی هم را خلاصۍ، دوی هم خپل مسایل او مشکلات دوی امید خو ده شته چې زموږ دفاعي امنیتي سرتیری هم خپل کورونه باندې شي او خپل کورنۍ سره یو شي.
او تاسو چې دغه بندیان خلاص کړل دا درې زره د کوم میکانیزم په اساس باندې تاسو دوی خوشی کړ؟
درې زره بندیان چې مخلص کړل په دې حتمن د انسانانو حقوق اند عام خلکو حقوق د بشر حقوق شپږی کې حق راتي قضایا وي دي، موږ د یو تبد افغانستان په حق فیصله نشکول او هیڅ څوک فیصله نشکول، نو چې ته یو طالب بندي پر داسې جرم باندې مرتکب وي چې پر هغه باندې حق لکه هغه یوازې د بنده حق دی، خدای هم او حاکم نظامونه هم په دغه برخه کې ډیر وضاحت لري. یعنی کوم طالب په خپل وقتی قضایا باندې مرتکب وي هغه بیا نه دی خلاص، علاوه تر دې نور خلاص دي. دویم، هر هغه موارد چې باغې کې قانون تر پخو لاندې کېده او صریح نقص کېده هغه کې مو احتیاط کړی دی، نو نو ډېر انعطاف مو خوده لیدو، ډېر زیات طالبان مو شکر دي.
دا ټول نارینه وو دا بندیان؟
ټول نارینه وو، یو خزام پکې وتر څه پوري
په دې درې زرو کې. ډیر زیاته مننه تاسو نه انتظار خادم صاحب کوم ودان په مخمخه موافق اوسئ.
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د استرالیا د استخباراتو مشر وايي کووډ 19 د جاسوسي او ترورستان لپاره ډېر زیات فرصت ده. خبرال فلمرسل په دې باره کې د سیدنی نه دا رپورټ را لګل دي. د استرالیا د جاسوسي د چارو مشر خبرداري ورکوي د کووډ 19 د ستونزې په وخت کې د جاسوسي د ترورستي پروپاګاند او کمپیوټري جنایت زیات شوی دی. د استرالیا د امنیتي استخباراتو د سازمان یا ایس آی او مشر مایک برګس وای د محدودیتونو د لګولو په وخت کې په کور او آنلاین کې د ګشمیر آسترالیایانو سره جاسوسان، جنتکاران او ترورستان مخ په زیاتېدونکي توګه فعال شوي دي. کووډ 19 کمپیوټري حمله کوونکو جنایتکارانو او ترورستانو ته یو نړۍ فرصت ورکوي چې د محدودیتونو په وخت کې د استرالیا آنلاین استثمار کړي. دا د استرالیا د امنیتي استخباراتو د سازمان نظر دی. د دغه سازمان وظیفه دا ده چې د استخباراتو سوبوټاژ یا ورانکاری د خارجي مداخلې اقداماتو په استرالیا کې د داسې تاوتریخوالي مخه ونیسي چې تر شا یې سیاسي هدف وي. دغه سازمان په دې عقیده ده چې افراطي ډلې خپله مفکوره خپروي او کوشش کوي استرالیان افراطي کړي. په نورو عمومي پروګرامونو کې د شخصي معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کوشش کول د آنلاین له لارې په سودا کولو کې جهالکاري کول، د تقاعد د بودیجې غلا کول، همدغه راز جهالي کریپټو کرنسي او د نامتو کسانو امضا کول شامل دي. داسې تورونه هم لګول کېږي چې خارجي حکومتونه له دغې وبانه کار اخلي چې په پټه د آنلاین له لارې حساس معلومات راټول کړي. د ایس آی او مشر مایک برګس ویلې د استرالیا د عامې ادارې په انسټیټیوټ کې چې د څېړنې غیر دولتي موسسه ده، د کورونا ویروس وبا د جنایتکارانو او افراطیانو لپاره زمینه برابرېږي چې په پټه فعالیت وکړي. مایک برګس بیا وایي موږ په کور کې ډېر خلک ولیدل، دوی په کور کې دي، له آنلاین نه کار اخلي او موږ د آنلاین په نړۍ کې ولیدل چې ډېرې بې فکره خبرې پکې کېږي. کله چې د افراطي مفکورې د خپرېدو پورې ارتباط ولري چې غواړي خلک افراطي کړي، ځکه نو موږ دغه څه دومره زیات ولیدل لکه څنګه چې موږ په آنلاین باندې جنایتکارانه روش ولیده، کمپیوټري جنایت ولیده چې نورو ادارو یې ښه رپورټ ورکړی دی. برګس د ټکنالوژي په شرکتونو هم انتقاد وکړ چې د امنیتي ادارو د غوښتنو په مقابل کې مقاومت کوي چې غواړي کمپیوټري ساحې ته لار ولري. څارونکي وایي د ده تبصرې یوه قوي اشاره ده چې وایي د استرالیا استخباراتي ټولنه نوي اختیارات او قدرت غواړي چې ژغورل شوو محتویاتو ته لار ولري. ټکنالوژي د تجارت او بانکداري په شمول د بیلابیلو مشروع دلایلو لپاره استعمالیږي. د ایس آی او مشر ویلې د خصوصي او امنیتي چارو ترمنځ په کار ده چې یو توازن موجود وي چې د قانون د تطبیقولو او ملي امنیت په پلوي ورباندې بیا کره کتنه وشي. دا داسې یو اقدام دی چې د مدني ازادۍ او مبارزې نه د قدرت د نیولو په حیث تشریح کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، په لسګونو افغانانو نن په کابل کې د ایران د سفارت مخې ته لاریون وکړ او لوملګرو ملتونو، بشری حقوقو بنسټونو او د اسلامي هوادونو له کانفرنس څخه یو غوښتل چې د ایران له حکومت څخه د افغان کډوالو د وژنې پښتنه وکړي. نور تفصيل د ممتاز بهیر پر رپورت کې واوري.
د لاریون چې د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د ملي مشارکت ګوند لخوا په لار اچول شوی و، ګډونوالو په کې د ایران ضد شعارو نور کول. لاریون کونکو په پرله پسې مختلفو پیښو کې ایرانی ځواکونه د افغان کډوالو په وژنې تورن کړل او د یو پریکړلیک په صادرول سره ټینګار وکړ چې ملګری ملتونه او د بشري حقوقو نړیوال بنسټونه دي دا پیخی پا جدی دول تعقیب او عاملینو ته سزا ورکړي. دا دغه لاریون تنظیمون کی نجیب الله کابلی د پریکرلیک د لوستلو پر مهال ویل
حزب مشارکت
د افغانستان د ملی مشارکت ګوند د ایران د رژیم د بشری ضد جنایت په کلکه غندي او له ملګرو ملتونو د بشری حقونو نړیوالو بنسټونو او د اسلامي هیوادونو له کنفرانس څخه په جدي ډول غواړي چې دغه جنایت عاملینو ته په نړیوالو محاکمو کې سزا ورکړي تر څو افغان حکومت سره د ایران په غیر انساني چلند کې یو سکم والی راشي. لارین والو د غراس پر افغان حکومت هم غږ وکړ چې په ایران کې د خپلو اتباعو د حقونو دفاع وکړي او د داسې پیښو چې په کې افغان کډوال وژل کیږي مخنیوی وکړي. په عین حال کې د افغانستان د بشری حقونو خپلواک کمیسون وایي چې ایران د بشری حقونو د نړیوالې اعلامیې رعایتولو ته ژمن دی او دا اعلامیه حکم کوي چې ټول انسانان د حقونو او حیثیت له پلوه سره برابر دي او باید په خپل منځ کې د ورورګلوۍ د روحیې په اساس چلند وکړي. د دغه کمیسون د اطلاعاتو او اړیکو رئیس ذبیح الله فرهنګ وویل چې د ایران په یزد کې رامنځته شوې پیښه ښیي چې هلته له افغان کډوالو سره د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د روحیې په اساس چلند نه دی شوی. ښاغلي فرهنګ په جدي ډول د یاد پیښې پر څیړلو ټینګار وکړ او ویویل
اما کمیسون حقوق بشر به عنوان یک نهاد
د بشري حقونو کمیسون د یو ملي بنسټ په توګه نشي کولی هغه قضیه مستند کړي او ویڅیړي چې د افغانستان له جغرافیې څخه بهر پیښې شوي وي او له قانوني لحاظ داسې یو صلاحیت نه لري. نو له همدې امله موږ د دې پیښې په تړاو د افغانستان له دولت څخه د سیرونو او جدي چلند غوښتون کیو
نسبت بکچنین قضیه هستیم.
تیرونه د ایران په یزد خار کې د افغان کډوالو د سپرلې پر موټر د ایرانی ځواکونو د ډزو له امله موټر اور واخیست چې په کې سپاره درې افغان کډوال ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. دا پیښه په کوردن نو بهر په پراخه کچه غندل شوه او د افغانستان حکومت ویلي چې په دې اړه به د دواړو هیوادونو د ډیپلوماټیکو مراجعو لخوا په جدي ډول سیړنې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو پر موټر د ډزو مسؤلیت منلی دی او ژمنه کړې چې له عاملینو سره به قانوني چلند وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
څوبې ده د جورج فلوید جسد نن سه‌شنبه د تکساس په ایالت کې خاورو ته وسپارل سي. هغه ته د درناوي په خاطر په مختلفو ایالتونو کې مراسم جوړ شول. د بل خوا د امریکا د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي د دیموکراتو قانون جوړونکو سره یو ځای هغه ته د درناوي مراسم پر ځای کړل. د خبر نور جزئیات لا
سمیولا جلال سخواوري د استازو د مجلس مشر نانسي پلوسي د کانګرس د دواړو مجلسونو د ديموکراټو غړو سره یو ځای چپتیا غوړه کړه. دوی د کابل نه د خپل لپاره په زنګنونو کې نستل څو هغه مذاکره کړې چې د تیرونکو په وینا سپین پوستي پولیس د جورج فلوید پر غاړه چې لاسونه هم تر شا تړل شوی وو زنګونی خیوه. د فلوید مرینه د اعلان شو چې په ټوله نړۍ کې د پولیسو د تاوتریخوالي او نژادي تعصب پر ضد مظاهرې پیل شي. په تیرو څو ورځو کې زرګونو کسانو مظاهرې وکړې. د فلوید مرینه همدارنګه د اعلان شو چې د امریکا د فوټبال د ملي لیګ کمشنر ووایي هغوی غلط و چې د نژادي مساواتو په اړه د تورپوستو لوبغاړو له مبارزې ملاتړ نه کاوه.
مون د فوټبال ملي لیگ په دې باور یو چې د تورپوستو ژوند مهم دی. زه شخصا ستاسو غږ بدرګه کوم او غواړم په دې هواد کې د ډیر ضروری بدون دراتلو یو برخه ووسم. ل تورپوستو لوبغاړو پرته به د فوټبال لوبه نه وي.
په میناپولیس کې هم د جورج فلوید ملګری او یو شمیر نور کسان پر راغونډېدو سره د هغه یاد وکړ او د پقانو په خوشی کولو سره د قانون د تطبیقونکو لخوا وژل شوی کسانو ته درناوی وکړ.
فلوید دلته مونږ سره دی، مونږ پرې ګران یو. زه له تاسو غواړم له هر مذهب څخه چې یاست هغه ته دعا وکړئ. زه شکر کوم چې د داسې کسانو له یوې ډلې سره یم چې هغه ورباندې ګران دی. له خدای څخه مننه کوم چې فلوید مونږ ته راکړې وو.
د فلوید په اصلي استوګنځای شمالي کارولینا کې هم یو شمېر بیرجن کسان ساعتونه ودرېدل څو د هغه تابوت وګوري. د تگزاس په هیوستن کې هم خلکو د درناوي وروستي مراسم ورته په ځای کړل. فلوید بعد د تگزاس د هیوستن په وی هدیره کې د خپل مور قبر ته نږدې خاورو ته وسپارل شي.
د جورج فلوید له وجل کېدو وروسته په امریکا سربیره د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د تورپوستو سره د ناوړه چلند او همدارنګه د نژادي تعصب په وړاندې پراخي مظاهره وشوه.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.